السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په یو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیسیون دې په خپله راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یوه ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې او وژلې ده. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي وایي نه غواړي تیرو شلو کلونو ته ستنی شي او غوښتنه کوي چې د دوی د ارمانو د پوره کولو لپاره د ښوونځي بیرته پرانیستل شي. خو یو شمېر افغان ښوونکي او فعالان چې په دې وروستیو کې په کورونو کې ښوونځي جوړ کړي، زده کړې د نجونو اساسي حق ګڼي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه کوي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو باندې پیل شي. دغه لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې ده. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی په دې اړه وویل
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then
ایچا تمنه کوله ل تورنمنت مخکې چې افغانستان او هند له فائنل پاتشي، ځکه چې افغانستان او هند دواړه ښه ټیمونه دي. په تیره بیا چې موږ دلته هوم ګراوند یا خپل کرکټ هم لرو، هم په دوبی او هم په شارجه کې، نو هیچا دا تمنه کوله چې موږ دې ونه وسو. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللې. افغانستان یو سلو درش منډې هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستي اوور کې داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یوه وکټه پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشري حقونو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمیسیون څخه غوښتي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو لپاره یو لوی ټیم د څېړنو لپاره واستوي.
We are going to be urging the EU
موګله اروپایي ټولنې او لنور هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په ډیره قوي حلاره پیدا کړي، سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ بیگانه لوبه ناندریزه شوله. افغان کرکټ بورډ اوس وایي د پاکستان کرکټر باید جریمه شي.
د اشرف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتما بغدا سزا ویني او لوبه کېنول کېږي. اشرف علي
په ټولنیزو مطالبو کې هم د میدان وردګ د یو محصل یوه اختراع په اړه راپور لرو چې یو مصنوعي لاس جوړ کړی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمپاتیک پارا سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون نه پیو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونو ویلي دمګړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر او ټیم ډیر وړوکی دی او په افغانستان کې د دوی په خبره شویو بشري حقوقو سرغړونو ته په کتو کافي کار نشي کولای. په دې اړه پام وکړئ. د فیروزی عزیزی ریپورټ.
د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک یو وختنه کړي چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو د وضعیت د تیړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بن د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځنګړي ډول خزو او انجونو مذهبي اقلیتونو خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې تر سره سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د خزو برخې مسؤل هی دربار ازادي راډیو ته وویل:
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights.
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقوقو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځنګړي راپور کون کای ریچارډ بنټ خدند تر سره کوي، خو د هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیر قوي حل لار پیدا کړي، سو کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
دغه سازمانونو په دلی کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسویو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو فراندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو خلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکي کې پرې قانوني اجرات پالیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو غزنی ته هلته چارواکو تایید کړی چې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر په ډزو کې وژل شوې ده. د طالب چارواکو ویلي دي چې بریدګر د یو پخوانی شخصي دښمنۍ په خاطر باندې په غزنی ښار کې په دغه میرمنې باندې چې یو اته کلن ماشومه مرسره و ډزې کړې وي او لسیمې تښتیدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. د امنیه قومندانې ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل شوې او وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا ته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته شوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل شوي وو.
او د ښځه وستل شوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا لنانه وه 10 کاله مخکې بدۍ شوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې اووه تنه نفر نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوې میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وزل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو د کرکټ راپور ته. د آسیا کپ کرکټ د سیالیو په دوام د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې لوبې د مینوالو او د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولې. دا لوبه چې تېر شپه د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وشوه، نه یوازې په میدان کې د لوبیدونکو لوبغاړو ترمنځ یوه سخته سیالي و، بلکې له میدان بهر د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ هم اخو ډب رامنځته شوی. پاکستان دا لوبه په وروستي وکټ له یوې سختې مقابلې وروسته د سیالۍ په شلو مور کې وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اجملاند رپورټ ته.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی. دوی د لوبغالي په شوکۍ یو بل ولي او یو بل تسپکې سپور وای. د لوبې ته یو شمېر ورغلي افغان مینوال وای د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدي، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه له نږدې ننداره کول ازادي راډیو ته ویل،
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد بد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې چې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړل، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان، بیا هلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله، څلور پنځه نفره افغانان بوتل، دوه درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستانی مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دنه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي آصف علي لوري پر افغان توپ چونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولی دي او دایر د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبد ازادي رادیو سره په خبرو کې وختنه وکړه چې د کرکټ نړیواله وسیعي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وخی او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر ځل کوم غوښته ته هم په نړیوال جام کې چې خپل بیډي د ټوپک باندې نیولای وو، یو د کرکټ د ډګر یو ناوړه عمل او بیګا بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا ته تمه وه.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي، یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل داسې عمل چې دا نه ښایي. د دې لپاره یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلی ده.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو پاکستانی پخوانیو لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په نولسم اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو، د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار په انداز بیټ پورته کړ او د موړی پورې واه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پوخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. دا پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پوخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. دا پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټوئیټر یې لخپل لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز بشر انعام الله سمنګانی بیا د کرکټ له افغان مینوالو د صبر او زغم هیله کړې او پر خپل ټوئیټر لیکلی کرکټ یو ورزشي لوبه ده او لوبه بل اخره لوبه وي. دا لوبه هر کال او څو ځلې په مختلفو ځایونو کې کیږي. دا لوبه ټول عمر دوام لري چې دا ځلې هم نه اولنۍ ده او نه هم اخرنۍ. نو مینوال دی ډیر جدي کیږي ورته نه دا نه د دوو هیوادونو جنگ دی او نه هم د اسلام او کفر جنگ. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ورسید. پایلوبا د راتلونکي یک شنبه په ورځ د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او پاکستان ته یې د 130 منډو هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې په وروستي وکټ پوره کړ.
و امر دل چې افغانستان او پاکستان لوبه وکړه او لوبه ناندریزام زکه شو چې په لوبغالی یا سټډیوم کې د ننام لوبغاړو سره شخړه وکړه. په تیر بیا آصف علي او فرید ملک چې کومه پیخه د هغه ترمنځ شو ترغه ورسته مینوالو هم له یو بل سره شخړې او اخو ډبې کړې دي. په همدې موضوع د افغانستان په نورو لوبه باندې مو د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول نظیم جار عبدالرحیم جی سره مرکه کړې ده. لومړی مې دا پوښتنه کړې چې افغان لوبغاړو د پاکستان په وړاندې څنګه لوبه وکړه.
که فکر وکړي بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو په داسې کار چې ګواکې موږ به ډېرې منډې وکړو پر شاید څه لاړ شو. خو د پریشر لوبه پریشر لوبه په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وو که هغوی بایللی وای دا چانس وو چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بې شاکه په وتلو او موږ په دې لوبه بایللو سره له شاکه په ووتلو سرلې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. او کله چې اصول نه هیڅمن له فلو ډیر هدف سو د فکر نه کوم چې اړتیا د فکر کو چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وخی او د هدف نه دفاع وکي. په ټول کې که تاسو فکر وکړئ فایل ډیر خو سو د موږ تو په چون کو په ځل حق مخې سره د ابراز مو سزا وو ورسته چې وګو درې د رضوان هم منډ نه شي کولای د رشید لخوانه او سوزید
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنلی حرفي له نگاهه یې کده وشاربې چې څه به کیږي اوس بل اخره.
او که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلې دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغه یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په شاټ وي او بیا دغه نورس څه د ولکیږي اسوځي نو د خپل خپل جذبه خي او د کنټرولوي هم نشي. ته خپل جذبه خو دا یو د حق سالم او مسلم حق د کرکټ د سی سی د ټول اصول کی خو په دې شرط باندې چې دا څه بد الفاظ و نه کاری چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډیر بد الفاظ چې دا و نه کاری. اوس هغه خبرې مونږ تند معلومه چې د خپل منځک سره څه وی دي خو د آصف علي به تغبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوبو کې نه ولکیږي سپلی
او د نندارچان ترمن چې څه خوډه به شو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کیږي نو بل اخره
نه نندارچان خدا سي دي چې یو ډېر خپلواک دی یو کولای شي حتی لوغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي هغه مسولیت چې کومې سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاره چنن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړې دي چې هیڅ چاته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه اوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوځيږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه طرفه ولې شي چې په ورسې دوه توکونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوي چې هغه د بشپګیزي او دغه میچ دیو ګټي هیڅ هم داسې فکر نه کوي. افغانستان هر چا دا رقم سر خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدف کیږي چې موږ باید لوبه وګټو که موږ ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنۍ او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د افشپاړه سلوتکو د سامانونو د ممکنه خرڅلاو سودا منزوره کړي. دواړو وزارتو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د 4.5 میلیون ډالرو د دې سودا په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې د سامانونو خرڅلاو او د خدماتو سودا په ترګري ضد عملیاتو کې د پاکستان ورتیاوي لاخه کړي. پامیر ساحل د ریپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي او پونځي څنګه د سپتمبر پر 9 نیټه پر ټوئیټر په بیان کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د اف 14 الوتکو د سامان او حالاتو د ممکنه خرڅلاو څار او خدماتو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سودا منزور کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي امنیت همکاري ادارې هم په دې اړه پر وپاڼه په بیان کې ویلي چې مطلوبه تصدیقنامه ورکړي او د سپتمبر پر 9 کانګرس هم لدې اقدام خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د سامان او حالاتو او خدماتو د سودا غوښتنه کړې وه. د دې ممکنه موافقه لمخې به د امریکا حکومت د پاکستان اف 14 الوتکو لپاره د تخنیک، انجینرۍ او لاجستیک په برخه کې خدمات ورکوي. البته په بیان کې واضح شوی چې د 4.5 میلیونه ډالرو په ممکنه سودا کې د الوتکو د وړتیا ښه کول او پر پاکستان د وسلو او مرمیو خرڅلاو شامل نه دی. په بیان کې راغلی چې مجوزه سودا به د امریکا د بهرنۍ تګلاري او د ملي امنیت اهدافو په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد پر روانو هڅو کې د امریکا او متحدینو لخوا ورکړي صلاحیتونه برقرار وساتي. په اعلامیه کې راغلی چې اوسنۍ سودا به د پاکستان اف 14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم خشي. د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره په بیان کې ویل شوی چې دا سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نکړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکه او نور دفاعي سامان او آلات له امریکا څخه اخلي. د امریکا له لوري پر پاکستان د اف 14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1971 زیږیز کال کې هغه مهال پیل شوی و چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول او اسلام آباد او واشنگټن دواړو د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. خو په 1990 زیږیز کال کې امریکا پاکستان ته د 28 اف 14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او پاکستان چې د دې لپاره کوم 458 میلیون ډالر ورکړي ول هغه یې وروسپارل. البته د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر ترهګرو حملو وروسته د واشنگټن له اسلام آباد سره تعلقات ښه شول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادي شو. واشنگتن هغه مهال پاکستان ته د بی د ناټو لغړیتوب د مهم ملګری حیثیت ورکړ. تر دې وروسته امریکا پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو په ارزښت د اف 14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه. خو په 2014 زیږیز کال کې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ چې امریکایي کانګرس رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو میدان وردکو ته، هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرکه مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وایي چې لا تکلنۍ راهیسي په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څنګه یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګه ته بریالي سوی دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاش دی د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي. نو د دغه واجه د حرکت پورې داړه نه لري، دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري. په چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کوي، د عصبي سیستم په هیڅ پورې.
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګانی هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
د سربیره ما نور 50 اختراګان هم کړی دي چې په کې سالوخت دانی مکمل دي او لاس دانه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لدی سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراګانو وارارخي زملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یعنې د میخ نه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې ماشین یواله جوړه کړې ده چې د هغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب واسطه کنټرول هر سن منظم تسره کی ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه ک د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بستک کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبد الصبر وای چی په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و. خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ څه کال داسې وخت کې رارسېدلی چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مکمل بشپړ رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکي چې سږ کال باید یولسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم بې سواده پاتې شو.
یاسنا بیا چې تازه د ښوونځي وم ټولګي ته لار موندلې، له طالبانو غواړي چې دوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د ښوونځیو دروازې به بیا پرانیستل شي.
له زده کړو څخه تر شپږم ټولګیو پورته د ښځینه او زده کوونکو بې برخې کېدو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دخترکای که صنف شش هستند به وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسې او ناهیلې دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نورې نشي کولای ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلې خو اوس داسې نه دي.
فیلانو روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون زیناس د کوم کې ښوونځیو ته لتاګه محرومي کړې دي. یونسکو د 2020 کال په میمیاس کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
بیشتر از یک سال میشه که دختر افغانستان زده
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو ترڅنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي.
موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د انجونې لزده کړې څخه پاتې نشي.
شوق علاقه کې داران نه به دور نه باندې
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو خونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 کال د اکتوبر په 26 نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14 عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1968 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورځو لاندو خبرونه ته د بشری حقوقو دروشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له کمیسیون غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په باب ډیرې زیاتې څیړنې وکړي. دوی ویلي د همګړې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو رپورټر او ټیم یې وړوکی دی او باید دا لوی ټیم وټاکل شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر لخوا وژل شوې. طالبانو ویلي چې په شخصي دښمنۍ کې دا ښځه وژل شوې، خو کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې افغانستان کې له 6 ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومې دي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه په نږدې 2.5 ساعت نورو کې چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې کېږي د ماښام سره مخ شي. دا لوبه د آسیا جام د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې ده او د کاناډا پولیس وایي دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. په حمله کې چې د چاقو په وسیله شوې 10 تنه وژل شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ور شو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخي خزو خبرونه ته خرغلی. د ګانو میرمنو په وینا په 13 کلن دوره کې افغان خزو په بیلابیل برخو کې مهمه لاسترونه درلودلې. د دوی له لاسترونه سره سره خوندې ټول انجونو پر مخ خلاص وو. میرمنې خپل داندو تتلې، یو شمېر خزي په سوداګرۍ او نور خصوصي دفترونو کې په خپل شخصي کارونو بوختې وي. ل دې لارې څخه به د خپل کورنۍ لګښتونه برابرول. په مدني برخه کې فعال خزو به د نورو میرمنو ستونزې اوریدلې، بیا به تر مسول کسانو رسولي. په بیلابیل غونډو کې به خزو ته د یو د یقونو پاکل معلومات ورکول. خونن سبا د ګوتو پښمیر میرمنې رسمي او غیر رسمي داند لري. مدني فعالین هم د بخوا په څیر خپل فعالیت نشي کولای. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې درې دورې د ولسی جرګې په خانه غړي او پارلماني مشاوره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایما خوګیانی ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرستره سره کوي. میلمنې تخرغ لاست و یو ستړي مشي په خیر راغلي.
مننه تاسو زم خپلواک راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اوریدونکو ته ویل چې نن په اوس وخت کې د ښځو په مدني فعالیت او په جمهوریت دوره کې د دوی په لاسترونه خبرې کوو. مخکې تر دې چې خپل خبرونه ته ور وګرځو او باسر باندې وکړو، تاسو په خپل د مدني حقونو راته تشریح کړئ، ځکه ځینې کسان د مدني حقونو په اړه بیلابیل تعریفونه لري.
من نه لري زه تا مدني حقونه ها حقونه دي چې خلک به خلکو د حقونو لپاره وړاندې خاطر باندې مختلف فعالیتونه کوي. مثلا ځینې ټولنې جوړوي، انجمنونه جوړوي، منظمې جلسې لري، د مطبوعات لرنه د مبارزه کوي، قانون مثلا د ازادۍ بیان کې یو رکن یا اساس د دیموکراسي دی، د دې لارې د خپلواک رسنۍ په ملي سطح په نړیواله کچه کوي او خپل غوښتنې مطرح کوي او د مشروع حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. کله دوی اپوزیشن تیاروي، مثلا چې د حکومت سره هم نوا نوي دوی اپوزیشن تیاروي. مدني حقونو لرنه یعنی دلته کلی سیاسي احزاب مبارزه وکړي او غیر دولتي ټولنې هم په کې مثلا خپل مبارزه ته دوام ورکړي د مشخصو اهدافو لپاره مظاهرې وکړي د مظاهرو لر نه خپل وختونه وغواړي دوی احتساب وکړي د احتساب د لر نه هغه کوم کوم حقونه چې دوی ته مثلا د قانون د مخه ورکړل شوي د قانون د مخه بندیز پې نه وي او ټولنه نام نه نیسي
میرمن خوګرنی اوس درته وایي چې په دې تیر یو کال کې د حقونو ستاسو یاد کړل د په څه وضعیت کې دي؟
زه به اول په دې نه واچم چې مثلا کله چې د طالبانو منې او واکمنی ختم شو او د غیر وروسته په شلو کالو کې مثلا خصو کمی لا سراونه لرلې کمی زمینی ورته مسایل وي چې فعالیت کې د خپل د خوانا په ملي سطح د اساسي قانون د مخالفت په دې باندې لکړه نه واچم چې د غیر موخه او دور چې مثلا د دې فعالیتونه محدود شوی دي او څنګه کولای شي چې فعالیت کې بشری حقوق خلواک کمیشن جوړ شو برخه فعالیت کولو امدار د یو علي کمیشن جوړ شو چې خو د پوهاند پرخوالي د مشتونو نو دا د الله سره نه دي چې مثلا خپل موږ په اساسي قانون کې د دغه شایانو تشکیل منځور شو او د غیمه دا جوړ شو او د دې د څنګه موږ چې په محاکم کې موږ وځو چې مخکې موږ په محاکم نه لرلې او سم په هر ځین کې یعنی او په مرکز کې موږ په فامیلی محاکم لرلې او د خوځو پر وړاندې تا تریخوالې نه د محکمه منی محکمه جوړ شوې همدارنګه په کشفي او عدلي ادارو کې په ځانګړو واحدونو کې مثلا د خوځو د فعالیت لپاره زمینه برابر شوه چې د خوځو قضایا او رسیدګي وکړي او د هغوی ملاتړ وکړي د اساسي قانون په اساس باندې موږ تاسو ګورئ چې مثلا په سیاسي ډګر کې یو خاصه کوټه مثلا د خوځو لپاره نظر کې ونیول شوې یا سهم افغانستان د دې کړي وو چې ډیر وا او بل مافیا د دې کوي چې په هغه وخت کې اجان کاله ډیرو یعنی په دوه کې وخځه پر مبارزه کول ډیر سخت کارو دې خاطر باندې امدا د اساسي قانون برکات وو چې پر یو مثبت توپیر په نظر کې نیول او د هو کول شو مثلا دغه په سیاسي ډګر کې دغه ځانته لارې پیدا کی غا دغه مثلا د په کابینه کې ډیر کې دي پوښتنه مثلا خپل کړه اته په محاکمو کې د دې لوړ څخه مقرره شوی نو د نور حقونو باندې ولکه د روغتیا حق وو موږ تاسو ولې چې په افغانستان کې ډېر زیات روغتیاي مرکزونه جوړ شو
په دې باندې خبرې کوو چې پوستي یو کال کې کومې لاسترورنې تاسو یاد کړلې په څه ډول حالات کې دي هغه په غاټو ټکو کې کراته وایي
سیاسي لحاظ څه تر دي صفر په دې معنی چې تاسو ولې چې کله څرګا دایریږي انداز د خپل حضور بالکل پکې نشته هاته د خپل فرمانده وی باندې چا یو خبرونه کړ نو دا یو موضوع او همدارنګه اوس مثلا نه پارلمان سره نه د خپل حضور په سیاسي عذاب کې سره نه مثلا دوی کولای شي هغه خپل مدني حقونه په سیاسي لحاظ به وو وړي موږ ول درته مزاري په کابل کې اوسې خزې توهین شي تهدید شي باندې شي توقيف شي او همدارنګه مثلا د بیان ازادي د لپاره نشته چې دوی خپل نظر وړاندې کړي یعنی په دې لحاظ خو بالکل صفر دي او مثلا دوی د تعلیم په لحاظ موږ تاسو ګور شو متاسفانه متاسفانه د پانتونه مثلا او دا شو په دې چې دوه نارینه او سازان لري او حضور خود په بالکل کم او څو کم کې د اوازې وي چې ننګر هر کې ځینې خوشي پانتونه په دې تړلې دي چې دوه ځینې او سازان مثلا نه لري نارینه او تدریس کوي او د هغه ترڅنګ موږ تاسو ګول چې شپږم نه پورته نه پېټه اجازه نشته اته په قندار کې دا سه اوازې وی چې دوی په څنکو ګرځېدل لري مثلا چې ګوري چې د راکې عمرونه غاسي او څنکو نه خاطر دی هغه چې راکې څنکو نه سیم دي تاسو لا شي کور دا او دا ټول بده خبر ده چې اوس څه اوازې دي مثلا چې یو بل لري چې ګور چې دوی خپل تعهد لري چې موږ ځندې موږ د تعلیم نه وړو دا دا چې وګورې دا غاټه په اړه د خوځو تعلیم لپاره او د کار د نښتو وګورې چې مختلفو ادارو کې خځه اوس کار نه کوي لکه په کار کول په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یا مثلا په خپل شخصي کوړو کې بزنس مو خځه کول شي مثلا یا ثابت خلل لري کار کې دا کار وځو نه کوي په دې خاطر باندې کار زمينه مته ډیره محدود ده موږ تاسو د خځو په ډیرو راډیوګان کې کار کول او په تلویزیون کې کار کول مګر اوس مثال څنګه اکثر راډیوګان او تر شي به خپل خځه جواب شي نیمه تک خځه دې دې زغت باندې پیو ده کې له باز پانه او چهته کې د لوګو خوخه باندې باید غوي بلې تاسو کې تاسو لا شاین دې چې دې دې توانو کې نو دا متاسفانه متاسفانه دا د شلو کال لاس راوړم د خځه په دوا کې پر خپل او دا هم په سیستماتیک توګه مثلا خځه دې تهنی درې کول
د طالبانو د ښوونې او روزنې د وزارت لخوا دغه ډول کارونه چې اوس له شپږم ټولګي نه د لاندې صنفونو نجونې په یو نوه درس مخکې خنډ ګرځي. د دې پایله که څه هم ټولو ته معلومه ده چې دا به یوه بده پایله ولري، بیا هم غواړو له تاسو نه واورو چې دغه ډول کارونو آینده څه کېدلی شي.
کله مور بې سواده وي، بې تعلیمه وي، هغه کورنۍ بالکل بې سواده بې تعلیمه ده، نه دوی په صحیح توګه تعلیم کولی شي او لور تعلیم نه پاتې. تعلیم خراب ہوشی تب ٹول نہ خراب ہوشی اور تعلیم کی
په داشلو کلونو کې چې کله میرمنو مدني فعالیتونه کول نو اکثره د افغانستان په لویو ښارو کې کېدل، کنه مثلا د هلمند په لوروزیو کې د جنگ جګړو له وجې نه کېدل یا په نورو ولایتونو کې. د تاسو په نظر څه باید وسی که چیرې دغه مدني فعالیتونه بیرته پیلېږي، چې هغه یو مدني فعالیت چې د کابل میرمنې ته کېږي هغه د هلمند ته موسی، هغه د کندهار ته موسی، هغه د بدخشان ته موسی، هغه د لرو لرو ولایتو ته دوځای ته موسی، څه باید وسی؟
زمونږ غوښتنه همدا وه، موږ چې کله مثلا پالیسي جرګه کې یا مخکې د هغې نه مبارزه کوله، زمونږ غوښتنه دا وه چې یوازې محدود پنځه ښځې د ننګرهار نمایندګي نشي کولی، پنځه ښځې محدود د کابل نمایندګي نشي کولی، همدا رقم د ولایاتو نمایندګي نشي کولی. زمونږ اصلي ستونزې او مشکلات په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی باید ښځې کې مبارزه شروع کړي، د هغه ځای نه شروع کړي. دا مهمه ده چې مثلا د هغې ځای د ښځې سویه د کابل د ښځې سویه سره مثلا یو برابرې کېدای شي. کابل کې یوه ښځه ماستر اوسي، ډاکټره ولري، هلته کار شوګن کې ویزه کوي، موږ ته ما خپله سویه باید ما هلته د مدني حرکتونو دوی باید شروع کړي. مثلا قانون دوی باید اول د خپلو حقونو پوه شي چې زموږ حق څه دی، اساسي حق څه دی. په ټولنه کې مخکې دینه چې موږ مثلا ښځې په دې پوه شو چې اساسي حق دی، مثلا لري په کې زور ده، موږ باید سړي په دې پوه شو چې دغه ستا د خور، دغه ستا د ښځې، دغه ستا د مور حق دی، باید موږ په هغو وکړو. نو دماغ په پرتو کلو کې مثلا په ولسوالیو کې دغه خبرې باید د امام دخوانه وشي، د ملا دخوانه وشي، خلته دا هغه چا خبرې چې معاصریت لري، د کلي د مشرانو دخوانه وشي. مثلا هلته خان دی، هلته مالک دی، اول دو به سړی په خپله ژبه پوهي کړي، دو به باید سړی قانون کړي چې د هغې کمې ښځې چې هلته دي دو حقوق تامین شي او ملاتړ یې وشي. موږ تاسو پوهېږو چې تر اوسه موږ متاسفانه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغسې ناوړه رواجونه لرو چې اکثره قضایا موږ لیدون دی چې دو ویسو محاکمو ته ویسو، سرهوالیو ته ویسو، دا رقم مار ګڼل کېږي، شرم ګڼل کېږي، خلک ته مثلا میراث حق نه ورکول کېږي، خلک ته مثلا اشتکې نه ورکوي. مثلا ډېر مشکلات ښځې په هغه میراث هم لري، نور مثلا په کورنۍ کې ستونزې ورته پیدا کېږي. مثلا دا په هېڅ ډول دوی نه غواړي چې دوی لاړ شي، مثلا یا پولیس ته لاړ شي، عاد شي، یا مثلا د محاکم ته لاړ شي، یا سرهوالیو لاړ شي. دوی په جرګو باندې فیصله کوي، هغه جرګه هم بهداسې جرګه وي چې مثلا قانون نقض کېږي. قانون مثلاً حقوق پیمال شي، نو دا شاین دي چې دا والده د کلي نه شروع شي ولسوالۍ ته، ولسوالۍ نه قانون ته. یعنې موږ همېشه د کور نه ښکر ته راځو،
ډېره زیاته مننه. په اوس وخت کې ښځو هغه پخوانۍ دندې هم له لاسه ورکړي، کوم فعالیتونه چې مخکې کول هغه هم نشي کولی. په داسې یو وضعیت کې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا میرمنې به خپل مدني فعالیتونه وسی کړئ؟ او هغه کومې میرمنې چې په خپلو مدني حقونو باندې خبرې نه دي، هغو سره به څه مرسته وسی د پوهاوي په برخه کې؟
اوس خو زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه کمې غیر دولتي ادارو کار کولو د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره او د دوی د پرمختګ لپاره او د دوی د حقونو تشویقولو لپاره مختلف اقشار د ټولنې ته هغه سیسټم فعالیت نه کوي په صورت هم څو څه خبره کمیشن د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې یو برخه خاص خو د پاره کارته ولو دی مثلا وستار نه کوي څوک نه لري تاسو ټول وته د افغانستان نو اوس باندې سخت وي او که پنځه کسې چې په کاپټ کې کوي هغه به چارګان له اوځي ته پیږي چارو ته دیږي ته ځنيږي او دا د نور خو پروژه کم تاثیر کوي خپل په ولایت کې خپل په ولسوالۍ کې څوک دې جرأت نه کوي او که دې جرأت هم کوي چې خپل سر راځيږي خپل حق ولري شاید په مختلفو بهانو باندې هغه سره فارې محکمه کوي په څنګه چې دا شایې رښتینې بوله ټول شالې چې د مخ د راځورتي ته وسته لپاره مونږه په خار کې دي په خار کې ډېر محدودیت جوړ شوې ده نو غواړم نړیوال ټولنه د قانون راتلو کې او تنظیم واخلي د خبرو په څیر خپل خپل مدني فعالیتونه د سر سره کوي نو باید مثلا هغه خبرې تر څو نشي هغه د فشار لاندې نه ول شي هغه د ازادي ول چې خپل غونډو کې خپل استعمالات کوي خپل غوښتنې مطرح کړي او خپل رواه خونو غوړي
میرمن خوګیانی او درنو اوریدونکو یو لاند د عملرو لدم یوروست از مخ پرونه دوام لري بیرته خپل میلمنی سره باسته دوام ورکو
نور بس دی لشد سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي
د قزاقستان په خاني ولسمشره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ټاکل شوی دی د میرمن بعد د میرمنې په صفات کله چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته استاد ټاکل کیږي او افغان میرمنې په دغه وضعیت کې ګوري تاسو په نظر د دې کار به څومره مؤثر د خزو جنونو لپاره تمام شي
من نړۍ لري چې نو خپل خوشاله خبره ده چې موږ خپل یو جنس په دغه سي یو پوسټ مقرري کې د کول شي د افغانستان د خوځو د درد خبره شي ځکه چې خپل مرقزه ده پیږي او قزاقستان کې هم د خوځو ستونزې نه خلاصوي نو په هر ډول کې د خوځو لپاره ستونزې شته او د افغانستان د افغانستان خوځو سره د خوځو مثلا موږ مشترک نقطې د قزاقستان سره د دوی پیږي نږدې سره نو دوی کول شي چې په خاطر غا مثلا د دې نمائندګي او کیسه د افغانستان د خوځو مشکلات سره پیږي او کله چې په امریکا کې رینا امری مقرره شوم خوشاله ورته چې په هغه ډول خوځو د کیسه د افغانستان د خوځو ستونزې حل کړي موږ اواز پر اساس مثلا یو چیرته ورسوي نو د موږ هیله هم دا چې د چنیو خزر د زموږ په یو مقصد ده چې افغانستان د خوځو سنځي د نګتی ونيسي د افغانستان د خوځو مشکلات پر ځای ته ونيسي د افغانستان خوځو یو څه ډېر یو بد حالت کې لري هر نګانا هم د بیکاری دی وژنا هم د مثلا د تعلیمې دی وژنا چې د تعلیمونه مثلا په پنځو د مکتب دروازې کې وترل شي د پانتونو ټول مشکلات شاید نن سبا هم به وترل شي نو مطبوعات مخه به وترل شي ان دې اکثر بنسټیزو شری حقونو دوه محروم دي نو دا من هيسته او قضې دي دی وظیفه دا چې خپل وخت دوه غلط اوره کوي ملل متحد ته یا نړیوال سازمان ته او دې خلک نه باید دوی د یعنی تضمین تر وخت چې باید د قضو نه د محدودیتونو نور لري کی هر ورځ دی یو فرمان صادرول سره مسره دي دوی لپاره یو محدودیت وځي دا کار باید ونی کی او خو شي دوه هم باید خپل بندیزونه به دوام ورته چې کومه لار شته نه بل لار هیڅ موږ نه لرو
بله
د افغانستان خلک د بده بد حالت کې نړیوال ټول خوشی کړی دغه توقع هم دا ده چې یو داسې مثلا نړیوال سازمان کې به د خلکو د حقونو د پاتنې منځ ته کړ شوی هغه هم چې په خپل خځې د چې نارینه کوم څه مثلا نوی افسې د کار کې تبد متصل سره کار کوي او د کار نتیجې د بد مثبت وي د افغانستان د خلکو په ژوند کې باید اقل نه څه تغیر راشي موږ دې کوی مثلا دا به نوی څه د تر به حق خوشي په اقل نه څه تغیر راشي دا به غټه لاسته راوړي په دې شرایط کې موږ د کار
ورستی راپورونه دام خو چې د افغانستان یو شمیر کورنۍ له دې عملم کډوالۍ د مخه کوي چې دوی لونه له درس او مکتب نه پاتې کیږي یعنی لورګان له شپږم صنف په لورو ټولګیو کې دوی مجبور دي چې مهاجرت وکړي بیا اکثره دوی دومره پیسې نه لري چې په بل ملک ژوند په برابر کا که په دې اکله خبرې راته وکړي چې څومره کورنۍ او ته سخت ده
منګه ګورو چې اول مشکلات دې دي چې دوی کوم مهاجرت هم کوي ډېر لري تلې نه شي دو مجبور دي چې پاکستان ته راشي ایران ته لاړ شي او تاسو یې چې ایران بدبخت سره رقم مثلا وضعیت یې د مهاجرینو سره کله وګورم ته نه وکړم کله پځې ته نه وسیو او هغه مو کله چې ته ویزه نشته لاس ته کوله او سیوا ویزه په زر ډالر او په 1000 ډالر څو کا غسه شي چې مجبور دي چې په قچاقي لارو مثلا دو لاک شي ووډي او کوم ځای دوی پر دې کار خطر دی چې کله دوی دی یو بل هوا ته هغه د کار زمينه دوی نشته لاغه چې اقتصادي مشکلات دوه اتمن لري تکه په کابل کې په ننګرهار کې په قندار کور لري چې دی غوډي واته دې ته کرای ورته وی دی کرای پورا کول مثلا نور مصارف موږ لپاره سخت ده نو خلک مجبور دي او دې خوانه خلک ګوري چې اولاد به تعلیم کی دا موږ خلک سره ډېر سخت ده کدا دې عمر خو وسته یو کال دې شو دو کال دې شو درې کال دې شو دا او کله شي یم شمانو تعلیم ته وقفه راځي اسی چې دې غاین دې ده وزي غاین دې ده وزي نو مونږ دې نو مجبور دي چې موږ سخت یې ګزام باندې تیرې د خپل روزانو د ښاله او د آرامتیا لپاره چې پاینده کې څنګه د ټولنې بار نو وتی او د ولادت چې مثلا تعلیم کې نو بشارګان مجبور دي اکثر کډوالۍ ته مجبور کیږي ما چې راتم ته یم د ورځې مچ مثلا د لوی او چې اولاد یې میتانی په پاتې شي بل خو نه نتی ستونزې دي او دا پرونو مثلا موږ ول چې د ځان سفر سره په کابل کې په سره علاوالدین کې زدار لبا چې به انفجار شوی تقریبا څو لفر په مړی او زخمیان دي دا خپل یو حالت کې دا غاړه سرک باندې موږ کوم دا غاړه هو کېده نن دا سرک باندې څه کال څوره مثلا انفجار او شو یا مثلا په مکتب کې کېږي یا د مدرسې وخت کې کېږي یا په کورس کې کېږي یا د سرک سر کې کېږي یا په جمعه کې کېږي نن دا هم یو شی دی چې خلک روان ته کوم پیدا کړی دي کله رسن سره نو غوړي چې دا سرک کې نور څه کې چې ژوند کړو چې باندې تعلیم ته ولېږي څکه شي دوه د امنیت باندې وی څنګه مو کول شي چې په خپل اولاد باندې تعلیم کې دا ټول هغه شاین دي چې خلک یې مجبور کړی چې وایي ماجر
بل ډیر زیاته مننه یو بل څه چې ټول افغانان په تیر بیا غمیرمنی وسره مخ دي چې دوی څوک نه لري چې کار وکاو دوی ته پیسې وګټي مثلا دوی وایي یا ډوړي چې مخ کې دوی په لاس افغانې اخسلامه په شل افغانې يم ده او غوازن يم تقریبا لبخانې لاس روپګي ډوړي نه کم سوي دوی له دې شکایت کوي چې موږ نس کولای اته خپل بچي په وچه ډوړي باندې مال کړو نو کله چې کار وظیفه مون لري او په بازار کې د نرخونو کنټرول مون وسی په دغه زیات کې میرمنې بل اخر مجبوریږي چې ته مخ کړی
مونږ دا سوال دی چې ورځ نه چې طالبان ناغلي دي او لکه شوې دي او هغه نه ځو سقوط کړي دي نه خو ځفاره ریکار زمينه نشته قطر مصار زمينه نشته د څه د مونږ ول دي چې مکتب مديران مطلب به ناس نه بوتان به رنګ او څه د مونږ ول دي پس به کول په افغانستان کې چې د کراچي شته د ریګي شي فکري درته زه فکر کوم چې کار کول په دې ډول شرم نه دی خلک دا نه نه کار کول چې خزم کار کول شي هیڅ خبره نه ده خبره ده چې په دې شرایط کې په دې ستونزې کې د دې په څیر یو ځنا ته یو بوت رنګوي چې د دې په څیر ځنا ته بنجر رومي سرتوي دا ډیره زیاته سخته ده او دا شی به هغه وخت شو غوښته چې یو ځل راشي افغانستان ته او کابل ته وګورې سن په دا مقام موده کې ستړې وږي باندې ان دې غاټه سره څه کوټه شي د ډوډۍ په نو ورګې چې د کور سره ډوډۍ کې اړیا خزي اټیا خزي نوی خزي ده نه وایي ورته نه چې اړیدې پر دې چې څوک هي چې بیچاره و ټوله د ډوډۍ وې څه ته نه دا په ور ډوډۍ د ډوډۍ د کله کا چې هر یو پنځه شپه کا خبره په تاسو چې څه سره مشمول لري دې لپاره ډېر سخت ده او اوسه یو دې کې ور ډوډۍ چې لاس په ورشته هم څه نه پیدا وځنه کم شه وړي نو نه د فوالې د خانه کم کنټرول د دې نن وای نو په دې خلک باندې شته او په مارکیټونو باندې بازارونو باندې او نه مثلا د کار زمينه شته خلک د دې د ستونزو سره مخ دي نو نه د نړیوال ټولنې هغه کومه پونه شته لکه هغه تیر طالبان حکومت د ما یديږي چې هغه کله کې نو د فاملونو ته د کارونو د ډوړې جوړو هغه مطلب په بسن د کاتو په اساس باندې د ډوړې هغه د دبليو سي د خانه وته وکړي ډوړې به هغه اوس هغه امکانات هم چې خپل چې خپل وو چې ډوړې په مارکیټ او پرې نو چې ډوړې په مارکیټ کې ټول متاسفانه په کول باندې چې موږ ولې ځان څو لایتن کې سیلابونه راغله خلک ډېر زیات متضرر شول او خلک ډېر خفه شول درته چې موږ اکثر نو یو یو نو مشکل ډېر زیات دي
بله تاسو لمراسو نه خپل خبرو کې یادونه وکړه او ل غریب مېرمنو نه مم هم یادونه وکړه چې نکلا مازی ګروز په لار کوڅو کې به اندازې زیات لیدل کیږي تاسو خپل د سترګو لیدلې حال کړتوې د کومې کمې مرستیم چې کیږي آیا هغه مېرمنو تر رسیدي چې پر اختیار به ګټه ډوډۍ نه لري مرستې
کیږي خو په کوم شکل چې په خاطر لري هغه مرستې نه کیږي اول ورځ دا مرستې کیږي دا په دې شکل ته ځي کیږي نه په دې شکل لسیږي نه تمام مثلا د گزار لان دی دو تر رسیدي دو ډډې کوشش چې مخکره کوم چې زیکي دا ود پاتې کار چې کوم چې ویچې شي یو دوی هغه تر لاسه کی او کوم چې مستحق خزي دي چې مې چې غریب خزې دي چې مې مثلا هیڅ کار زمينه لري مثلا چې پښو غټلو زمينه او مصايد نه ده او مناري دي نو دا خو دي پر ډیر کم مثلا دا کوم څه ورچيږي یعنی په صحیح شکل راتيږي متاسفانه متاسفانه غیر دولتي ان جوغان کې دا کار کوي هغه صادق دي چې په کوم شکل ورته وي مثلا خو ته ورته مستحق کړه دا حکومتونه ته وځي شي او نظارت هم کېږي ټوپ نظارت کوي چې یو کار مثلا حکومت کې کېږي چې په سر نظارت وي نظارت وشي نو کوئی څوک مثلا خلاف ورزي کوي چې هغه ته جزا ورکړي یا قانون ته وسپاري نو به څوک دا کار نه کوي او کاغذ مره نشته ورنه نه رسېږي نو په خپل څنډه کې
په دې لاس دغه ټول ستونزې او رزال سي میرمن خوګیانی بیرته د خبرونې غاصلی باس تر ګرځو په دې ورسته یو کې یو کتابتون دی میرمن له خوا پرانیستل چې هلته به میرمنې ورزي مطالعه وکړي او هلته بیلابیل کتابونه دي چې په اوږد مهال کې د میرمنو راټول کړي و د نورو میرمنو د ګټې لپاره دغه کارونه په اوس وخت کې هغه په ښکاره توګه مدني فعالیتونه دوی نسی کولای میرمنو ته څه نسی کولای دغه ډول کارونو سرته رسول څومره ګټور تمامېدلی سي
په دې خاطر باندې چې نور څه وسرند نه وي نور څه وسندې لار په نه کوي کله غږ کار مونږ کو کدا کار په کاپ شي ته په نن کار کوشي په توا په قندار کوشي او کله نه خلک چې او تاسو تر ټولېږي دې دې چې دوه باندې کوم باندې ځوږه نشي او دوم دې فشار لانی ونی ولشي دوی مطالعه کوي او هغه خپل نظر پر شریکې وی تر کېنی نو معتبر چې ته مثلا یو خپل چې دې نه ځو کېدې نه ځو نشي تلاش کوي دا دې فارا کته نه دي هر کا کړه کور او مزیم ځای ما زیم لا تر کومه کړه کومه ډی سی ولا کو پاول کی پرماشي چې تلوي موږ استایو زکا دا نور هوس پر لا کوم دا نو شاید نه دي مثبت وي
bale موږ دوه ډول میرمنې لرو یو هغه دي چې په واقعیت دوی د سبا او بیګاډ وړي ته حیران دي او یو ډول بیا دي چې دي چې د اقل یو څه د خوراک لپاره لري خود کوم محدودیتونه چې طالبان د رژیم له خوا پدې باندې راغلي دا ډېر ضروري د تاسو نظر به دوی ته څه چې اوس خدغه غلط راغلي دا دوی په کور کې د خپل ژوند سره رقم تنظیم کړی چې د اقل رواني فشارونه ځانونه وشغوري
دروانی فشارونه خلاص نه وانه نو ته په څه باندې راغونې چې مجموعه د باسان خلک دروانی تکتون بنښت شوې دي او څنګه خلک چې په کورونو کې دي ماته ویلې کړه ډېر لري د امنیت سمته باندې د امنیت صاحب نشي د امنیت باندې نه دوی تشويش لري او د هغه تر څنګ اوس مول لیکلې او سړی ناس او خلک دې باندې کنه تناسي وي او ناروا کارګوري غیر قانوني کارګوري ظلم ګوري شکنجه ګوري مګر په دې باندې د داخله سړی په تدریجي شکل مرکزي قلم دې ماته چې لیکل نه شي فیسبوک چې لیکل نه شي نو دې خپل سره وژني چې سره مثلا عاقل وي او خیر وي او احساس لري او ته د ټولنې ټول نه خپل ګوري او به څه خپل پاتې کیږي دا سره خپل وژني دا مطلب دې نه خوين ته چې ګورو دي یم په دې چې نه کیږي چې موږ څه شو کولا سره دې کینو او خبر دا چې هغه سره له کلاس وکړ شي مدني فعالیتونه ولرو او خپل فن منسجم کو سره الله د خپل غږ دې کول ورته وو نو بل لار لرونه بل څوک څه باید نه چې مبارزه کو بل لار موږ لرو نو یو اخزي چې هغه مشکلات لري ستونزې لري او دغه ته سبا ته ورې لري دا د موږ مسؤلیت وظیفه هم ده چې دوی پر باید موږ کار وکړو دوه لري دوره چې وجود دوه لاس نیو کو دوه مرز کو دوه کوم کو نو دا موږ فرض ده چې موږ وکولې چې ځکه د دوه ته د موږ هغه چې ترسيږي د دوه ته د موږ خبره به یو چې ته ورسيږي او څوک به واوري نو دوی پر باید موږ اساسو او زوږه د دوی پر باید
د ولسی جرګې په خانه غړې او پارلماني مشاورې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایمه خوګیانی څخه نړۍ مننه کوي چې په نننۍ خبرونه کې لمونږ سره برخه واخیستله او لاوریدونکو څخه هم یو ځانګړې مننه چې زموږ خبرونه تر پای پورې واوریدله نو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسو پر ځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری